پاپ نسان کی د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم، دا د ازادي رادیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله ده. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو سرچینه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پاکستان کې د طالبانو له هیئت سره ګوري. نن چهار شنبه د تلیه میزان میاشتې لسمه د اکتوبر دویمه پیل خبرونو کیږي. له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سره شي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رسنیز دفتر وایي چې په پاکستان کې د زلمی خلیلزاد سلا مشورې د افغانستان د سولې پروسې له سره پیلېدل نه څرګندوي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې په دریو جلا پیښو کې 2 پولیس او 50 وسلوال طالبان وژل شوي، او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي چې د 2015 کال اټومي تړون د پیاوړتیا لپاره د اروپایي هیوادونو د طرحې ملاتړ کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد رسنیز دفتر وایي چې ښاغلی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره په اسلام آباد کې دی. دغه دفتر ازادي راډیو ته په یوه استولې پیغام کې ویلي چې دا سفر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د تیرې اونۍ عمومي اسمبلې پر مهال تر لیدونو وروسته سوی دی. په دې ایمیل کې ویل شوي چې د ښاغلی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوی ترمنځ خبرې نسی تاییدولی، خو زیاتوي چې د ښاغلي خلیلزاد هر ډول لیدنې او سلام مشورې د افغانستان د سولې پروسې له سره پیلېدل نه څرګندوي. تر دې دمخه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره وګوري. دغې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله نومونه شوه. زلمی خلیلزاد روانه اونۍ د افغانستان د سولې په اړه خبرو لپاره پاکستان ته ورغلی. په قطر کې د طالبان وین سهیل شاهین تیر ماښام ویلی وی چې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی نن چهارشنبه پاکستان ته ځي. شاهین لیکلی وی چې دوی به له پاکستاني چارواکو سره پر یو شمېر مهمو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن سهار پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر په غبرګون کې ویلی وی چې د افغان حکومت لومړیتوب سوله ده او د مالکیت باید د افغانستان د حکومت په لاس کې وي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې په دریو جلا پیښو کې 2 پولیس او 50 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکسي ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه د شوراواک ولسوالۍ په سیدان سیمه کې حساب ځواکونو بمبار کړی دی چې په نتیجه کې 15 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. وژل شوي او ټپي وسلوال زیاتره د ډیورنډ اغار ګرد جنگل ته وړي او دوی د یو برید لپاره راټول شوی ول.
شغلی بارکزی هم در زویل چې تیر شپه وسلوالو د کندهار د ارغنده ولسوالۍ د بابرو پر امنیتي پوستې هم برید کړی چې لامل یې 2 پولیس وژل شوي او یو بل ژوبل دی. بارکزی دا هم ویل چې له برید وروسته نړیوالو ځواکونو د شاولی کوټ او ارغنداب ترمنځ وسلوال په یوه سیمه کې بمبارد کړي دي چې لامل یې 15 طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې د 2015 کال اټومي تړون د پیاوړتیا لپاره د اروپایي هیوادونو د طرحې ملاتړ کوي. روحانی د ایران د کابینې په غونډه کې نن وویل چې دا پلان چې د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون لخوا طرح سوی د اټومي وسلې د ترلاسه کولو څخه د ایران منع کول، د سیمه ییزې سولې لپاره د هغه د ملاتړ خوندیتوب، د امریکا د بندیزونو لرې کېدل او د ایران د تیلو صادراتو سمدستي بیا پیلېدل رانغاړي. ولسمشر روحانی وویل چې د اروپایي ټولنې لخوا له دې عمومي چوکاټ سره موافق دی. فرانسه، برېټانیا او جرمني چې د ایران د اټومي تړون درې اروپایي لاسلیک کوونکي دي پر تهران غږ کوي چې د د تړون پر یو نوی تنظیم له خبرو سره یو ځای سي. د ایران ولسمشر وایي که د ایران د ملت حقونه په پلانونو او بحثونو کې په پام کې ونیول سي لار نه د بنده سوي، دا لار بیا پرانسته ده. وروسته لاغه چې تیر کال واشنگټن د ایران له اټومي تړونه ووت او پر دې هیواد نوی بندیزونه ولګول، د تهران او واشنگټن ترمنځ اړیکې لا ډېرې ترنګلې سوې، خو اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې دا تړون خوندي کړي. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا استخباراتي ادارو له هم د سعودي د تیلو پر تاسیساتو په برید کې د ایران د لاس لرلو په اړه اسناد نه دي وړاندې کړي. ولادیمیر پوتین نن د اکتوبر 2 په مسکو کې په یوې غونډې کې د خبرو پر مهال وویل چې ریاض له هم د سپتمبر د 14 نیټې د بریدونو پلټونو ته انتظار دی. د روسیې ولسمشر وویل چې د سعودي له ادارې او پخپله د سعودي عربستان له ولیعهد سره یې خبرې کړي او زیاتوي چې عربستان په هغو بریدونو کې د یو ځانګړي هیواد ته لاس لرلو په اړه د اسنادو په لټه کې دی، خو تر اوسه یې داسې اسناد نه دي ترلاسه کړي. ولسمشر پوتین وایي راځي د احساساتو پر ځای د حقایقو پر لور ولاړ سو. سعودي عربستان د دوی د تیلو پر 2 تاسیساتو په بریدونو کې ایران پر لاس لرلو تورنوي او وایي چې په داسې حال کې چې ریاض د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجو سوله ییز حل غواړي، خو د ریاض په باور کې تحقیقات وشي چې دا برید د ایران له خاورې سوی نو هغه به د جګړې یو اقدام وګڼي. او د چک جمهوریت یو نامتو سندرغړی کارل ګوت د لوکیمیا ناروغۍ له کبله د 80 کلونو په عمر مړ سو. نوموړی چې په 60 لسیزه کې مشهور سو او د سندرو څه باندې 50 البومونه یې د نړۍ په سطحه وپلورل سول، د پراګ یو پیژندل سوی او د ښکلي ږغ لرونکی سندرغړی و. په ځانګړي ډول په 1988 کال کې د لیدی کارنوال سندرې نړیوال شهرت وموند. د نموړي میرمنې ایوانا ګوتوا د هغه د مړینې خبر پر خپل ویب پاڼه تایید کړ. د خبرونو پای
سیاسي رادیو ته ورسید. ځینې سرچینې وایي چې زلمی خلیلزاد به په پاکستان کې د طالبانو له هیئت سره وګوري. په همدې حال کې د افغانستان حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري، خو هغه سوله چې د حکومت په مالکیت وسی.
دغه هڅې باید د افغانستان د سولې پروسه په منفي توګه باید تر تاثیر لاندې رانوړي.
دا هم اوري چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي له ټاکنو وروسته د طالبانو بریدونه د ملکیانو په وړاندې زیات شوي.
طالبان ته یواز تبلیغات ورپاتې نه دوی یواز تبلیغات کې او زموږ زړور امنیتي او دفاعي ځواکونه دي هغه عمل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د سمو او ناسمو رایو د تفکیک لپاره روښانه تګلاره لري.
موږ د پاره هغه رایې معتبرې دي چې رای ورکوونکی د انتخاباتو په ورځ په فزیکي شکل مرکز د رایدهي ته مراجعه وکړي.
په بهرنی موضوعات کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو له شمالي کوریا غوښتنه وکړه چې لپارهونو لاس واخلي او اټومي مذاکراتو ته ژمن پاتې شي. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو سرچینه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به په پاکستان کې د طالبانو له یو هیئت سره وګوري. د طالبانو یو هیئت د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پاکستان ته سفر کړی دی. د پاکستان ځینو رسنیو هم ویلي چې د طالبانو هیئت به له زلمی خلیلزاد سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې پر مسله خبرې وکړي. عصمت سروان په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره وګوري. د سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل. یو شمېر پاکستانی رسنیو هم ورته خبره کړې ده. پاکستانی رسنیو ویلي چې د طالبانو پلاوی ورته ویلي چې له زلمی خلیلزاد سره ویني. زلمی خلیلزاد روانه وری د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. د زلمی خلیلزاد دفتر آزادی رادیو ته ویل چې له طالبانو سره د افغانستان د خاص استازي زلمی خلیلزاد د کتنې په اړه څه نشي ویلی. رویټرز خبری آژانس په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د یو ویان د ایمیل پر اساس په دې اړه راپور ورکړی. خدای نه دی ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به نن هم په پاکستان کې پاتې شي او کنه، او یا به د طالبانو له پلاوي سره وویني او کنه. په قطر کې د طالبانو ویندوی سهیل شاهین تیر ماښام پر ټویټر لیکلی چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی نن چهارشنبه پاکستان ته ځي. شاهین لیکلی چې دوی به له پاکستاني چارواکو سره په یو شمېر مهمو مسئلو خبرې وکړي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د افغانستان د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقي نن سهار پاکستان ته د طالبانو د پلاوي د سفر په خبرګون کې ویلي چې د افغان حکومت لومړیتوب سوله ده او دا مالکیت باید د افغانستان د حکومت په لاس کې وي. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویندوی ناجی انوري آزادي راډیو ته وویل
موږ د ټولو خپلو منطقوي او بین المللي همکارانو څخه مننه کوو چې په دې اړه باندې هڅې کوي. ما مګر دغه هڅه باید د افغانستان د سولې پروسه ته تاثیر په منفي توګه باید تاثیر لاندې رانوړي. یعنی موږ د ټولو خپلو بین المللي او منطقوي همکارانو څخه هیله مو دا ده چې دا پروسه تسهیل کړي.
له طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو تر لغوه کېدو وروسته دا د سیمې هیوادونو ته د طالبانو څلورم سفر دی. وړاندې طالب استازو روسیې، ایران او چین ته سفرونه کړي وو چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلی بهیرې د بحث له موضوعاتو څخه وو.
د افغانستان حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري، خو هغه سوله چې د افغان حکومت په مالکیت ترسره سي. د جمهور ریاست وین صدیق صدیقي وروسته له هغې په دې اړه په خپل ټویټر کې څرګندونې وکړې چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ طالب هیات اسلام آباد ته ورسېد. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پرون پاکستان ته رسېدلی چې د دغه هیواد له ملکي او پوځي چارواکو سره د طالبانو او امریکا د خبرو په اړه غور وکړي. زلمی خلیلزاد وروسته له دې اسلام آباد ته لاړ چې د میزان پر شپږمه په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخابات وسول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو هرکلی کوي. هیله مند دی چې د افغانستان نوی حکومت به د سولې د ولاړې پروسې د پرمخ بیولو لپاره بشپړه اراده ولري. دغه وزارت ویلي دا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سیاسي خبرو له لارې د افغانستان د 30 کلنې شخړې د پای ته رسولو لپاره مهمه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې د افغانستان له نوي حکومت سره د خپل هیواد د اوږدې جګړې په پای ته رسولو کې د اسانتیا په رامنځته کولو کې همکاري ته دوام ورکوي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي رادیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله اوریکا د انټرنیټ اسانتیا لري. کولی سي چې زموږ اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سایټ د لارې واوري. ادرس یې ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. راپورونه ته دوام ورکوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر ټاکنو وروسته د ملکیانو په وړاندې د وسلولو طالبانو حملې زیاتې سوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي تر ټاکنو مخکې دغه بریدونه د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې زیات وه. خو د طالبانو یو ویان وایي چې د دوی لخوا ټول بریدونه د پوځیانو په وړاندې کیږي نه د ملکیانو په وړاندې. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ انتخاباتو څلور ورځې تیریږي، اوس د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبان له انتخاباتو وروسته ملکي کسان تر بریدونو لاندې راولي. د دې وزارت وایي نصرت رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له انتخاباتو وروسته طالبانو په کندز، بغلان او فراه ولایتونو کې جګړې پیل کړې چې ډیری ملکي کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته.
کله چې طالب ترګرو په کندز، په بغلان او په فراه ولایت کې براټول شول، د سجمی به تجمعات درلودل او بیا به حمله په دغه ولاتو وکړه. له هلته زموږ جوړاور امنیتي او دفاعي ځواکونو دوی له څلورو خواوو معاصره کول او له منځه به وړل. یعنی قوي ترینه ضربه طالبان هلته وخوړه. طالبان ته یوازې تبلیغات ورپاتې، نه دوی یوازې تبلیغات کوي او زموږ جوړاور امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې هغه عمل کوي.
خغلی رحیمی وایي طالبان اوس د دې لپاره په ملکیانو بریدونه کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د جګړې توان نه لري. د نصرت رحیمی په خبره کندز او بغلان هغه ولایتونه دي چې طالبان له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د عامو خلکو له کورونو استفاده کړي چې په ترڅ کې ملکي کسان ته مرګ ژوبله اوښتي. خو طالبان بیا دا ادعا ردوي. د دې ډلې وایي زبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د اسلامي امارت لخوا ټول ترسره شوي بریدونه د پوځیانو پر وړاندې دي، نه د ملکیانو پر وړاندې. د طالبانو وایاند وایي افغان حکومت غواړي په دا شان څرګندونو سره د خلکو اذهان خراب کړي. د امنیتي چارو په امر لامان بیا له دواړو خواوو غواړي چې د ملکي کسانو د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه وکړي.
په دواړو خواه باندې هیله من دې ته یم، په دواړو خواه مې غږ دا ده چې اول ختم کړي جنگ دې ورک شي. یو څلوېښت کاله په افغانستان کې نن جنگ ده، هېڅ اولاد دې په څلورو لسیزو کې چې پیدا شو په جنگ کې دي، چې پناه کېږي هم په جنگ کې پناه کېږي. امیدوار یم چې جنگ له منه ټول شي، بغیر دغه نه چې دې ده نه جوړېږي. نو دا دقیق دی، دا کې کوردینیټر کې د جنگ منطقه معلومه ده، اول خط معلوم ده، د جنگ میدان معلوم ده، نو دا ملکي خلک تلفات ویلي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر یونما په خپل یو تازه راپور کې په جګړه کې د ښکېلو اړخونو لخوا د ملکي کسانو پر مرګ ژوبلې ژور اندېښنه ښودلې وه. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم په افغانستان کې د ولسمشری انتخاباتو موضوع تعقیبوو. د انتخاباتو خپلوا کمیسون وی د سمو او ناسمو رایو د جلا کولو لپاره روشانه تګلاره لري. د دې کمیسون یو کمیشنر وی دوی به هغه رای ونه مني چې له طرز العمل سره سم نه وي کارول سوی او رای ورکوونکي په فزیکی ډول انتخاباتي مرکزونو ته نه وي ورغلي. بلخوا پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې د سمو او ناسمو رایو ترمنځ د توپیر لپاره د انتخاباتو خپلوا کمیسون تګلاره دوی ته پیچلی ده. امید ظهیرمل په دې اړه راپور برابر کړی.
د ولسمشرۍ له انتخاباتو څو ورځې وروسته د پاکو او ناپاکو رایو ترمنځ د توپیر په اړه د اندېښنو له راپورته کېدو سره هم مهاله د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی کولی شي د خپلې تګلارې پر بنسټ پاکې او ناپاکې رایې سره جلا کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر اورنګزیب د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکو او ناپاکو رایو د پیژندلو لپاره څرګند تعریف شته او دوی به د همدې تګلارې پر بنسټ عمل وکړي. خو دا تګلاره څه ده؟ خغلی اورنگزیب پاره وای
منګ د پاره هغه رای معتبر دي چې رای ورکوونکي د انتخاباتو په ورځ په فزیکی شکل مرکز د رای دهی ته مراجعه وکړي، تذکره سټیکر ولري، د سټیکر په اساس باندې خود د هغه بایومټریک معلومات جمع وری شي، شستونه واخستل شي، عکس د چهره واخستل شي، عکس د تذکره واخستل شي او همدارنګه بایومټریک ماشین ورته کیو آر کوډ پرنټ کی او کیو آر کوډ د رای پاڼې شاته ولګول شي او شخص په غرفه د رای دهی کې خپل رای ورکړي.
خغلی اورنګزیب زیاتوي دوی داسې سیستم جوړ کړی چې د یو شخص لخوا دوه ځله کارول شوې رایه پیژندلی شي او د دې وړتیا هم لري چې رای ورکوونکي تشخیص کړي. هخوا پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه که څه هم مني چې د پاکو او ناپاکو رایو د پیژندنې او منلو په برخه کې د کمیسیون تګلاره روښانه ده، خو وایي چمتو شوی طرزالعمل ډېر پیچلی دی او د معتبرو او غیر معتبرو رایو د پیژندلو مرحله به زیات وخت نیسي. د افغانستان د آزادو او رڼو ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لپاره به سخت وي چې ژر پریکړه وکړي.
بېله شکه چې د کمیسیون لپاره روان بهیر د تخنیکي پلوه چې جدي او حساس ده. له یو خوا تاسې ریزلټونه لرئ چې هغه هم په سیستم کې او ډیټابیس کې رسول کېږي، له بلې خوا د بایومټریک دستګاوې دي چې هغه له سرور سره وصل کېږي او په دې کې به خامخا توپیرونه وي. د هغه تشخیصول که چېرته معکوس حالت وي دا د کمیسیون لپاره
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په خپل ټویټر پاڼې لیکلي د ټاکنو د جمعبندۍ په اړه زده او نقیز راپورونو اندېښمن کړی دی. نوموړي دا هم لیکلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید خلکو او څارونکو ته دا موضوع روښانه کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټولو څارونکو بنسټونو ته اجازه ورکړي چې له ډیټا سنټر یا د رایو د جمعبندۍ له مرکز څخه لیدنه وکړي. کمیسیون ټینګار کړی چې له بایومیټریک پرته کارول شوې رایې به هم ونه مني. افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه وشول او لومړنۍ پایلې به یې د مهالویش پر بنسټ د رواني میاشتې په وویشتمه نیټه اعلان شي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
پر پور کې مو ووردل چې د انتخاباتو خپلوا کمیسیون وایي د سمو او ناسمو رایو د جلا کولو لپاره روښانه تګلاره لري. خو د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي د پاکو او ناپاکو یا هم سمو او ناسمو رایو ترمنځ د تفکیک لپاره د انتخاباتو خپلوا کمیسیون تګلاره دوی ته پیچلې ده. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نی وایي چې ناامنیو د انتخاباتو په ورځ د دغه بهیر په اړه د راپور ورکولو جریان محدود کړی و. دغې ادارې له 250 ژورنالیستانو سره د مارکو پر مهال معلومه کړې چې د وسلولو طالبانو د ګواښونو له کبله خبرې لا نه دي توانېدلې چې د خبرې پوشش لپاره لورو پرتو سیمو ته ورسي. خو ځینې سیمه ییز خبریالان او د رسنیو مسؤلان هم دغه راپور تاییدوي، وایي چې د انتخاباتو په ورځ د دوی خبري پوشش محدود و. ناجیه سپی او په دې اړه نور جزئیات.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نی وایي له انتخاباتو وروسته په څلورویشت ولایتونو کې له 250 خبریالانو سره مرکې کړې او موندلې چې د انتخاباتو له بهیر څخه خبري پوښښ سراسري نه و. د دغې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر د چهارشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته په دې اړه وویل
په دلیل تهدید طالبا
د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله خبریالان ونه توانېدل چې ولسوالیو ته ورشي. موږ په څلورویشت ولایتونو کې 250 خبریالانو سره بېلابېلې مرکې کړې او له هغوی مو پوښتلي دي چې د دوی غټ اندېښنه څه وه. دوی وویل چې د وسلوالو طالبانو ګواښونه د دې سبب شول چې د انتخابات په ورځ د خبریالانو خبري پوښښ معیاري او سراسري نه وي.
خغلی خلوتګر وای د دوی د مرکو په اساس معلومه شوې چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون خورا کم و. په دغه موندنو کې نږدې 250 خبریالانو ویلي چې د مخابراتي شبکو د فعالیتونو پرې کېدل د دوی د راپور ورکولو په بهیر کې لوی خنډ و. همدارنګه 14% خبریالانو اطلاعاتو ته د نه لاسرسي، 14% د کمیسیون د کارکوونکو له ناوړه چلند او 10% بیا د افغان امنیتي ځواکونو له کړنو شکایتونه کړي چې د دوی په وینا دغه ټول مسایل د خبري پوښښ د محدودیت لامل شوی و. په همدې حال کې د رسنیو یو شمېر مسؤلین وایي د رای ورکونې په ورځ دوی د ناامنیو له امله ونه توانېدل چې خپل خبریالان ولسوالیو ته ولیږي. د طلوع نیوز مسؤول میراقا پوپل ازادي راډیو ته وویل
د امنیتي ګواښونو له امله موږ ونه توانېدو چې خپل خبریالان لرو پرتو سیمو ته ولیږو، او یوازې موږ خپل خبریالان د ولایتونو په مرکزونو کې لرل. دا یقیني ده چې ناامنی په خبري پوښښ ناوړه اغېز درلود.
یو شمېر سیمه ییز خبریالان هم وایي د ناامنیو له امله د دوی فعالیتونه یوازې په ښارونو پورې محدود شوي وو. افغان خبریال اسلم رشیدي:
یوه تر ټولو سخته ورځ وه، خو موږ بیا هم یوازې په ښارونو پورې محدود وو. ولسوالۍ ته نه یو تللي، ځکه ګواښونه لوړ وه. د ناامنیو تر څنګ اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم یوه ستونزه وه، او په هغه ورځ مخابراتي فعالیتونه هم پرې شوي وو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې چارواکي وایي د دغو امنیتي ګواښونو له امله د تیرو 5 کلونو په پرتله د خبریالانو څه باندې 50% څیړنیز راپورونه رقم شوي دي. دوی له حکومت څخه غواړي سو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بشپړه توګه عملي کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو دا خبرونه تر شپږنیمو بجو دوام کوي. ګڼ اوریدونکو پر بیلابیلو مسایلو اسمسونه راستولی دي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي: فکر نه کوم چې د طالبانو سفر دی پاکستان ته کومه ګټه وکړي، ځکه چې داسې سفرونه مخکې هم سوي او کومه ملموسه نتیجه نه ده ورکړې. قاسم ځواک له هلمند لیکلي: د سولې خبرو ته ډیر خوشبین یو او تمه لرو چې وسلول طالبان به د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې اواترې پیل کړي او افغانستان ته به یوه باعزته سوله راسي. عبدالقدیر سالار له کندهار کلی: طالبان که ځانونو ته مسلمانان وایي، نو د سولې لار دی غوره کړي تر څو د آزاد افغانستان ولرو. جعفری په نامورېدون کې له نامعلوم ځای څخه لیکلي: د افغانستان ګاونډیان باید د افغانانو په سیاست کې شخصي ګټې ونه لټوي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی ولسوالۍ لیکلي: باید ولسمشري ته کاندیدان تر وخت مخکې د بریا اعلان ونه کړي. کچېرې دوی یو بل ته د بریا اعلان کوي، نو بیا د طالبانو دا خبره سمه ثابتېږي چې ویلي وو دغه انتخابات جالي وو. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي: د انتخاباتو کمیسیون دې د خلکو رایې ته احترام وکړي او شفاف ډول دی د انتخاباتو نتیجې اعلان کړي. نقیب الله اڅکزي له کندهار لیکلي: له ټولو کاندیدانو څخه غواړو چې د انتخاباتو د کمیسیون پریکړه ومني او په نتیجه کې ګټونکي کاندید ته مبارکي ورکړي، او دا د ډیموکراسۍ یو اصل دی. مسعود خاکسار له هلمند لیکلي: زما له ټولو کاندیدانو څخه دا هیله ده چې د انتخاباتو د کمیسیون پریکړې ته درناوی وکړي او د ملت د رایو درناوی دې هم وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب په خپل سیمیز کې لیکلي: باید په همدې ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو د کمزورتیا ستونزه هواره سي. عبدالواحد مدقیق د لوګر په بل سیمیز کې لیکلي: له موټر چلوونکو څخه مو هیله ده چې د لوګر پکتیا پر عمومي سړک له تیز سرعت څخه ډډه وکړي. یو ماشوم هم له دې کبله شهیده سوې ده. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي: د پکتیا په څمکني ولسوالۍ کې پرون ماښام بهران وسو. دغه اوریدونکي په بل سیمیز کې لیکلي: د پاکستان حکومت د افغانانو لپاره ویزې بیرته خلاصې کړې، ځکه چې په هیواد کې ګڼ ناروغان پاکستان ته د تګ په حال کې دي. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي. ورزو خوست په دې ولایت کې ښوونکي او د پوهنې د بهیر کارکوونکي وایي چې د پخوا په تله د ښوونکو په ژوند کې شوالی راغلی او د دوی علمي کچه لوړه سوې ده، خو لا هم ځینې ستونزې دوی لري. دوی دغه څرګندونې نن په خوست کې د ښوونکو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وکړې. تفصیل له نجیب الله الوخیل نوري.
د خوست ښوونکي او د پوهنې د بهیر کارکوونکي وایي چې د پخوا په پرتلې ژوند خښوي او علمی کچه یې لوړه شوې ده. دوی مني چې په دې وروستیو کې مسؤلینو ښوونکو او ښوونیز بهیر ته پاملرنه ډیره کړې چې له کبله یې د پوهنې کیفیت ورسره خښوي. د خوست دوه تنه سابقه لرونکو ښوونکو مختار الدین جلالزوی او امیر بادشاه هاشمي آزادۍ راډیو ته وویل
دوی ښکوله کېږي چې معلم پتی شوم د اول نه تر د اوس مهاله پورې د اوس معلمانو پانتونونه یل د هتاه کې مسترون منکې لرو په ژوند کې هم بېخ بدره کوله ده. تقریبا اقتصادي ژوند هم ښه شوه ده، معاش هم ډېر ښه شوه ده، او نور هم هیله کوو چې دوی په ژوند کې د بهبود دپاره د ښولو دپاره دولت هغه څه چې لازم دي نور هم وکړي او پرمخ یوسي.
د استادانو د تشویق چې د مربوطه ادارو لخوا تشویق شوی دي ډېره ښه ګڼه روغلې ده. زده کوونکي ښه روزل شوي دي او ښه قدرونه مو ټولنې ته ورکړي دي.
د ښوونکي د جشن په لمانځلو کې د بیلابیلو ښوونځیو ګڼو ممتازو زده کوونکو هم برخه اخیستې وه. درې تنه زده کوونکي احسان الله، عبدالوهاب روشان او نثار الله عرفان وایي
ځان پر راتلونکي کې یو داسې څوک ورځي چې د توپک نه بلکې یو د توپک بځای قلم ته ترجیح ورکړي او دا هېواد د قلم بزرګ خپل هدف ته ورسوي.
موږ له استادان څخه دا غوښتنه لرو چې په وخت حاضر شي، د خپلو شاګردانو ته توجه وکړي، تا شاګردان تهدید نه کړي.
معلمانو موږ دا غوښتنه ده چې دوی باید خپل درسونه ته توجه وکړي، خپل شاګردان وهڅوي چې د امداد پوره کوشش وکړي او شاګردان په مخ لوړ شي. وختي باید سم ته خپل ټیم حاضر او خپل ټیم د سم نه بهر شي.
قومي مشر شاپور وایي ښوونکي باید خپل د لوړ کرکټر او حسنه اخلاق بیلګوي او نورو لپاره د رهنما حیثیت ولري.
سن جوړول سره باید سړی سطحي برخورد ونه کړي، ته وخت هم باید پوره اخلاص ایمانداری دا باید خپله وظیفه سرته ورسوي. معلم باید هغه صفتونه ولري، شاګرد باید هغې نه زده کړه وکړي، شاګرد هغې نه باید د دې اخلاقونه باید شاګرد څه زده کړي.
بلخوا د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي معارف کې د اصلاحاتو او کیفي خوالي لپاره به خپلې هڅې ډیرې کړي. د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د ښوونکو ستونزو منی وایي کوښښ کوي د سرپناه په ګډون د ښوونکو ستونزو او غوښتنو ته رسیدنه وشي.
د پوهنې د ریاست ژمنتیا دا ده چې خپلو رغنیزو اصلاحي برنامو ته به دوام ورکوي. په عین حال کې ښوونکي وستایل شول، موږ په دې پوهیږو چې ښوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، ولې نهایي هڅه دا ده چې د سرپناه د ستونزې په شمول ټولو هغو ستونزو ته چې معلم نن ورځ ورسره مخامخ دی تر ډېر رسیدګي وکړو.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د پوهنې بهیر په کې څناڅه پرمختګ کړی او خواوشا د نیم لکه ماشومان، تنکي زلمیان او ځوانان یې په نږدې 1500 ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي. د یادو زده کوونکو درېیمه برخه نجونې دي. په خوست کې ښوونیز بهیر د نږدې 8000 رسمي او غیر رسمي ښوونکو لخوا پرمخ بیول کیږي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیم کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د سیمي او نړۍ په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونو له پینګیانګ څخه غوښتنه وکړه چې لپاره ونو لاس واخلي او اټومي مذاکرات ته ژمن پاتې شي. دا څرګندونه ورسته له هغې کې چې شمالي کوریا نن د ختیځ ساحل پر لوري لږ تر لږه یو توغندی ویشتلې چې جاپان وایي د دې هیواد اقتصادي زون ته رسیدلی دی. جنوبي کوریا هم ویلي چې دغه میزایل ښایي له یوه اوبتل څخه ویشتل سوی وي. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په جون میاشت کې لیدلی وو او دا له هغه راهیسې د شمالي کوریا نه هم ځل دی چې توغندي ویشتلې دي. یوازې په اګست میاشت کې شمالي کوریا 15 د توغندیو تجربې وکړې. دواړو هیوادونو هغه مهال ویلي وو چې دوی به د کوریا ټاپو وزمې له اټومي وسلو څخه د پاکولو په هدف خپلې خبرې بیرته پیل کړي او په دې اړه به کار وکړي. له اټومي وسلو او توغندیو پروګرام څخه د شمالي کوریا د پاکولو په هدف مذاکراتو د روان میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې پرمختګ نه دی لیدلی. ترامپ له کیم جونګ اون سره په فبروري میاشت کې په ویتنام کې لیدلی وو. اوسنی توغندي په داسې حال کې ویشتل سوي چې یوه ورځ مخکې شمالي کوریا اعلان وکړ چې له امریکا سره به خپلو خبرو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې ویلي موږ له شمالي کوریا غواړو چې له پارونو لاس واخلي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا قوانینو ته ژمن پاتې سي او له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې پاکولو او هلته د سولې او ثبات ساتلو په هدف ته ونډه واخلي. دواړه هیوادونه به د کاري کچې خبرې درې ورځې وروسته، یعنی د اکتوبر په 15 پیل کړي. دواړو هیوادونو توافق وکړ چې د اکتوبر په څلورمه به له یو بل سره لومړی تماس ونیسي او وروسته به د کاري کچې خبرې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په سپتمبر میاشت کې وویل چې واشنگتن تیار دی له شمالي کوریا سره خبرې وکړي او په دې باور دی چې دا اقدام ډیر مهم دی، که څه هم د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې شمالي کوریا هیڅ اراده نه لري چې له اټومي وسلو څخه لاس واخلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. د ازادي رادیو بل نیم ساعته خبری مجله چې تر 2 بجو دوام کوي له سید سمی عباس نه واورئ.